یادی څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته ووایست.
کله چې کودتا رامنځته شوه په منطقه کې، په ظاهره توګه سلام صاحب صادق منه درته وایم، مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی، کېدای شي دا تحول د افغانستان په خیر وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسې له کودتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې و، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم، کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و، دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارهګۍ سره ډېر زیات مخ شو، خو بیا هم کوشش هم کوو چې څه رقم دا دا د ترینګړې یا د ترینګړې ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا، کله چې جوزا اخر به کېدله، مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما دسه مخکې ولې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړه، د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي، د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات ونه کړېدلم، او هجرت کې تقریبا ښه وم، آسوده وم، خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی، څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم، اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دارالرفستګانو کې، جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو، نو موږ ته داسې یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي، په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس د لرې والي د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه، هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ته ناوړه استفادې وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کړو. موږ ویل چې اوس به ازادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وې د مجاهدینو د رهبرانو د جهاد ارمانونه به موږ بیانول، چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله، په رادیو کې وویل چې آزادی مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غاکو چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زده چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، یو ناڅابي به دې الله اکبر غاکو په ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسې استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسې څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي، چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
په کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل، تاسو فکر کوئ سرما صاحب، داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي، کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو، یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم، تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقۍ خواته، د انکشاف خواته سوق کړم، او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله، ځکه چې ما په پاکستان کې چې دته ویلې چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نو خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري خپل هیواد کوم خواته وړی شو په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې څوارلس کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ پر وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې به درلودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه اخیستی ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ در ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي ده په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د دې وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ ده هغه ښه خبرتونه چې به راتلل ټول د دې شول.
استاد سپای اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوست مال دپاره زه د کومې دندې په لټه کې نه یم، زه په خپل استادم د کسر په پوهنتون کې خپلې دندې ته دوام ورکوم او خپلې اکاډیمیکې چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف هم مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی، ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس دپاره استاد یم، خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پوهنتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو که چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بېرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپله دنده به بېرته هلته د سره ونیسم. بیا ولې هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید وی خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسؤول د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسؤوله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ورته ویل کېږي دا جوګو معاشونو تقاضا هم نه لرو، موږ ته د وطن خوشحالۍ، موږ ته د ځوانانو خوشحالۍ معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی، دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده قهرمانی دې راوړه،
ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کې په شمشیر راغلي، ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي، او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا وو، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ د افغانستان د طبیعت دپاره کړی، موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلکو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسئولیت غذایی چې موږ ورته ورسوي، پارزانه باید کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هېوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خطه د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنې بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تاثیرات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرودلې، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته مو نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان انتخاب دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو چې تر هغه چې وسه مې وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلکو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سلمان صاحب محترم، خاطرې ډېرې لرم، خو یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیانې ختمې شوې، بېرته مخ پاکستان سفر کو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لاندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور مو، کله چې دې ساحې ته ورسېدلو، دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووهه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نشو تللی، دې خوا هم نشو تللی. نو دا کتل هم چې ټانګونه د روسانو لاړو، او بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې چا سره هېڅ کومک هم نشو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تور غره ته هم مخه کړه، او کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړي چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې، سلمان صاحب محترم، کله چې دا محصلی دوره مې شروع شوه، چون محصلی دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشیپ مالرشیپ هېڅ نه وو، چون په رقابت باندې تلم. نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلودل، تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې، شپه مې دې سره وکړ، په سبا یې غوښتم چې لاړ شي پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېنایسېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې دا نگران نازي ما ته کرایه راکړه، چپته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مغې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولې را باندې راغلې، او د ضعف حالت را باندې راغلې، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې عمل ته کوز شم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي، په تالار کې ټول افغانان غواړي، او زه ما وګده ګیره او زه اخر سر کې کینې سره ما ته فکر کوم چې دا ما ته توجه نکي خدا ما سینو سره هغه کوم چې تاسو افغان مهاجر یاست تاسو سره به موږ څه کومه کوکو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولای شي چې تاسو سره وخت واخلم ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی ما ورته وویل ما له زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل مقصدي کوم ولې څوک تا سره مرسته کوي ما له مرسته څوک نه کوي هغه خپل مصارف په خپله برابروم صرف ما نوم یې واخیسته او بس لاړم څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تا دپاره منظور شوی دی او راشه د چاته بانک نه پیسې واخلي تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل نو ماته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپی و زموږ د دې ورځې میلمه له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو Thank you.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
Sharmi gumhar vayen shom.